درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم پروانه خبرونه کې به واوري. طالبان هیله لري چې یو شمیر هیوادونه به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. امریکا وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان باندې یو لړ بندیزونه لري کوي. خصوصي سوداګر وایي د طالبانو له وخت رسیدو سره له پاکستان سره سوداګري زیاته شوه، خو
چې پاکستان لاره رسی په کوبل کې خالی کیږي افغانان لاره په بونډري نه ورپریږي.
د سوداګری او پنګونې خونه وایي ک بانکونه سوداګرو ته د دوی پیسې ورنکړي، سوداګری به پټه په ودرې شي.
دا کار ونشي زمونږ پیسې انتقالات ونشي، ترانسفر ونشي، او په فرانسې سره یو باندې نقل باندې پیسې دا دي چې په دې باور هم یو دلته بلې قاتل راشي.
هندویل امریکا سره موافقه کړی چې نور به پاکستان په ګډه څاري. خو خبرونه په خبرونو پیلو.
طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړی وځړول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه وګټله. په مسکو کې د پناه غوښتونکو یو مدافع وکیل ونیول شو. طالبانو د هرات له غنګونی په ډاکو ساحو کې د څلورو کسانو مړی وځړول. د طالبانو په حکومت کې د هرات د والی مرستیال شیر احمد عمر ازادي رادیو ته ویل دغه څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتولی وو. د هغه په خبره د اختطاف سو د خوشی کولو په عملیاتو کې څلور داخل کسان وژل سوي او یو طالب چپی سوی دی. د څو هیوادونو ښځینه مشرانو د افغان جنو او ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. یوه د سلواکیا ولسمشره زوزانا چپوتوا ده هغه تیره شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته لوړاندې په یو واتساپ سوي پیغام کې وویل
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې انجونو او ښځو خپل مشروع حقونه تجربه کول چې باید ونه ترول سي. د آیسلند، نیوزیلند صدر امازمانو او نورو ښځینه سیاسي رهبرانو د افغان انجونو او ښځو د ملاتړ هڅه پیل کړې ده. له تاسو هیله کوم چې له دې حرکت سره ملګري سي چې د کوټولو اقداماتو سبب سي. وروستای چکای د حکومت د ټولګډونوالي په باب دی کچېری زیانګالي خځین جونې او اقلیتونه څنډې ته پرېږدو دا نړۍ نه سوژغورلای. د جنسیت پر اساس د زورزیاتی خاموش او با زموږ د ټولنو پر سلامتی یو مرګونه گذار دی.
د طالبانو حکومت په خپل سرپرست کابینه کې یوې شزی ته هم ځان دی ورکړی او تر شپږم ټولګي پورتنجونو ته د شوونځیو د تګ اجازه نه دی ورکول سوی. طالبان ویلي چې دنجونو د شوونځیو د بیا پرانستې په اړه کار روان دی او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. په جلال آباد کې 14 یو تن وژلې او وه تنه ټپیان کړي دي. پېښنن سهار د جلال آباد ښار امیر شهید بڼ ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سوی 14 توکو د 14 لقبل سوی ده. په ننګرهار کې یوې روغتیایي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي رادیو ته تایید کړي چې د دې پېښې له ځایه سیمه ایز روغتون ته د یو طالب مړی او درې طالبان او څلور ملکیان په ټپي حالت کې وروړل سوي. که څه هم د دې 14 مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د دایشتلي خراسان څنګه په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منالای دی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبغاړو له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه وګټله. کرکټ بورډ په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې دا تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو لومړی ټیسټ لوبه ده چې ګټي. د دوړو هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ 15 ورځنۍ یا 15 ساوره مسابقې هم سوي دي چې درې بنگلاديش او دوی د افغانستان لوبډلې وګټلې. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني استازی غلام محمد سقزی وینا وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې وویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د شغلي سقزی نوم لیکل شوی دی. طالبانو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخواني ویان سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او په می او په عمومي اسمبلی کې هم طالبانو ته حق ورکړي چې استازي وینا وکړي. دروسی امنیتي ځواکونو د پناه غوښتونکو د حقونو یو مدافع والنتینا چوپیک د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیوله. کرنټ ټایمز تلویزیون دا خبره نن شنبه ورکړې ده. چوپیک چې د پناه غوښتونکو د مرکز مشره هم د ناویا غزیتا ورسپانی ته ویلي چې چارواکو یې اسناد ضبط کړی دي. د پنوغشتون کې دغه مدافع ویلي چې چارواکو ورته خبر ورکړي چې د سپتمبر 19 د مهاجرت حیثیت هم فسخه شوی دی. د ورسپانی په لیکنه میرمن چوپک د دې شوکلونو لپاره روسیې ته لننه وتلو منع کړی شوی ده. راپورونه وایي میرمن چوپک چې لارمنیا روانه شوی وه د مسکو د یوه هوایي ډګر د توقیف ځانګړي مرکز ته لېږدول شوی او اندېښنه ښول شوی چې هغه شي ازبکستان ته اخراج او هلته شکنجه سي. او د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسۍ په تور نیول سوي وو تر خوشي کېدو وروسته خپلو کورونو ته ستانه سول. له دې سره هغه لانجمنه موضوع ختمه سوه چې د غرب او پیکینګ ترمنځ یې درز ایجاد کړی وو. صدر اعظم ترودو پرون په اوتاوا کې یوه کانفرنس ته وویل پخوانی ډیپلومات مایکل کوپریګ او د سوداګر مایکل سپاور خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. دغه دوه کاناډایي وګړي د 2013 کال په ډسمبر میاشت کې په چین کې وروسته له هغې ونیول سول چې تر دې مخکې د هواوی شرکت مالی مدیره مینګ وانجو چې د دې کمپنۍ د مؤسس لور هم ده د کاناډا په یوه هوایي ډګر کې د امریکا د گرفتاری د حکم له مخې تر نیول کېدو وروسته امریکا ته وسپارل سوه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم موضوعات لوستلئ شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. طالبان وایي ډیر ژر به د یو شمیر هیوادونو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لړۍ پیل شي. طالبان وایي پر دې موضوع د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د ځینو هیوادونو استازي افغانستان ته هم ورغلي دي. طالبان داسې مهال د خپل حکومت نړیوال مشروعیت ته په تمه دي چې یو شمیر هیوادونو دا چاره د دې ډلې په کړنو پورې تړلې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدل او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح شوي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه یو میاشت او لس ورځې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد له حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان وایي د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به یو شمیر هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
بیلابیل هیوادونو سره تماسونه ست او استازي مرغلي د مختلفو لیدنې کتنې کړې دي. د افغانانو حق د سیبایت رسمیت وپیژندل سي ملګرو ملتونو شرمنچ په نامه موږ ولیک هم واسطه او مقرره تاکیدات هم استولې هیوادونو سره. نو امید څه چې دا رسمیت پیژندلو پروسه او سلسله پیل سي او افغانستان سره نړیوال ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې کړي.
خغل مجاهد کڅ هم د دې هیوادونو نمونه نه اخلي، خو پورستیو کې د روسیې، چین، پاکستان، ایران او قطر استازي کابل ته راغلي وو او هلته یې د طالب مشرانو سره خبرې کړې وې. لدی وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم تاجکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلی وو د افغانستان له نږدې ګاونډیانو سره یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په میکانیزم خبرې کړې. طالبان هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع له نړۍ سره د دوه اړخیزه تفاهم لپاره یو اړتیا بولي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان بهرنۍ مرستو، بیا رغونې او پیاوړي حکومت ولای ته اړتیا لري او د دې کار لپاره له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې اړینې دي. د خغلی مجاهد په خبره دا موضوع نړیوالو هم درکړي او پر همدې بنسټ غواړي له دوی سره ستونزې د تفاهم له لارې حل کړي. په ښکارا نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع په یو شمېر شرایطو او د دوی په کړنو پورې محدوده کړې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. هغه شرطونه چې که څه هم طالبان ورته ځان ژمن بولي، خو د نړیوالو په باور دوی تر اوسه نه دي پوره کړي. په کور دننه هم پر دوی نیوکې دا دي چې ټولې ګمارنې تر اوسه یوازې په ځان پورې محدودې دي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې مهم هغه یې زده کړې او د دوی کار کول دي بشپړ او اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو هم پریکړه وکړه چې له طالبانو سره په هر موضوع په یوه خوله عمل وکړي چې یو بحث یې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. د چارو شنون کې هم وایي نړیوال د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره بیلابیل شرطونه لري. د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل لا افغانانو د ټاکنو او هم د لوی جرګې په وسیله د مشروعیت اخیستل د بشر او خوځو حقونو ته درناوی دی او ټولګډونه حکومت جوړول او لترهګر وډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته تا د نړیوال خوا د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي.
دا سی بریخی چی طالبان لا تر وسه پوری پا کامل توگه چمتو ندی چی دغه شرایطو تا غاره کی دی خوزه فکر کوم چی پا اوگد محال که دوی باید دغه شروط بمنی او از فکر کوم چی که ویم نمنی نو که دیشی پی وزغمل شی او دمگره با دوی دومر مشکلات نلری خو پا اوگد محال که با د دې دغه سرغړونه او دغه مقاومت د دغه شرطونو پر وړاندې به ډېر زیات خنډونه او مشکلات جوړوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه هغه هیوادونه هم په رسمیت نه دی پیژندل چې په لومړي ځل یې د دې ډلې د واکمنۍ دوه سملاسي وروسته دوی ته د یو حکومت په توګه رسمیت ورکړ. خو ښکاري چې د دې ډلې د رسمیت پیژندنې لپاره تر ټولو ډېرې هڅې پاکستان کوي. تازه د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سرمشري زیته وینا کې په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان د خلکو په خاطر د طالبانو حکومت پیاوړی او باثباته کړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان ووسی. عمران خان له نیوز ویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریز غیر ضروري وباله ویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار ووسی. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو له لوري په څلوېشتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات پیدا کړي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. لکه څنګه چې مو په مخکینی راپور کې هم واورېدل عمران خان د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته هم خبرې کړې دي او په دې غونډه کې هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره په مشال رادیو کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي همدا شپه را سره په استودیو کې دی. دبه وو پښتو چې عمران خان نور څه وویل مهرباني
مننه څروان صاحب. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر مازیګر چې په امریکا کې مازیګر د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی شپږوي می غونډې ته وینا کې د افغانستان په اړه زیات خبري وکړي. کڅم ځین نور موضوعات لکه کشمیر کورونا و با د هند په اړه ځینې خبرې او د اقلیمي بدلون په اړه خبرې وکړي خو تمرکز یې زیات پر افغانستان باندې و. نو د پر نړیوال باندې دا ژغ وکړي چې کچيري نړیوال افغانستان ته شا وګرځوي او د طالبانو په مشرۍ چې وس روان حکومت د دوی سره همکاري و نه کړي یا د دوی سره خبرې و نه کړي نو کېدای شي دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای باندې بدل سي. نو د ویل چې طالبانو ځینې ژمنې کړې وې د امریکا سره د مذاکراتو په لړ کې په دوه کې چې کوم مذاکرات روان و په هغه کې ژمنې دا وې چې دی به بشري حقوقو ته درناوی کوي یو ټول شمول حکومت به جوړوي او ورسره د داول چې طالبانو د عفو اعلان هم کړی دی. خود د داول چې نړیوال باید د طالبانو په خاطر نه بلکې د افغان ولس په خاطر له طالبانو سره خبرې وکړي او له دوی سره مالی مرستې وکړي تر څو پر افغانستان یو باثباته هیواد ورسره جوړ شي چې بیا داسې د وسلوالو یا د ترګرو په پټنځای باندې بدل نشي.
یعنی لدی د سیمالی میجه چې عمران خان ډیر زیات امیدوار نه دی چې د طالبانو سره به نړیواله ټولنه همکاري وکړي بلکې د افغانستان د خلکو په خاطر دی له طالبانو سره د نړیوالو همکاري غواړي.
همداس خبره د ځکه چې نړیوالو ځینې شرایط یې سدي او نړیوال وایي چې موږ تر هغه وخت پورې د طالبانو حکومت نه تسلیمو تر څو چې دوی ځینې شرایط باندې عمل نه وکړي. یعنی دوی به د دوی افعال ته ګوري د دوی اعمال ته به ګوري د دوی کار ته به ګوري لکه یو ټول شموله حکومت دی. په لومړي سر کې داسې ویل کېدل چې پاکستان روسیا چین او ایران کې داسې دا هغه څلور لومړي هیوادونه چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي. خو کله چې طالبانو خپل عبوري کابینه اعلان کړله نو په ښکاره توګه باندې روس هم ورسره پر شا سو او ایران هم ورسره پر شا سو چې دا خو هغه سي همشموله یا ټول شموله کابینه نه ده. مګر پاکستان وسم دیو ډول کې وزیر خارجه دی کې سید اعظم دی پر نړیوال کچبندی د طالبانو د حکومت لپاره یو ډول کمپین کوي، خو په دغه ډول کمپین کوي چې نړیوالو ته دا وایي چې دا هیواد سره کتا سمرستي ونه کوي، دا ډیر خطرناک عواقب درلودلای شي. کڅم د پاکستان په اړه لوخت صدا ویل کیږي چې پر طالبانو نفوذ لري، او دوی هم دا وایي چارواکو هم دا ویل چې موږ پر طالبان نفوذ لرو خو کنټرول نه باندې لرو، یعنی موږ دوی ته مشوره ورکولای سو، پر دوی یو ډول ټینګار کولای سو، خو دانوس کولای چې په دوی باندې په زور یو خبره ومنو. خو بهرحال دوی اوس نړیوال هم دې ته قانع کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي پرونه وړ مرز د امریکا د بهرنی چارو له وزیر انټونی بلینکن سره خبرې کړې په همدې اړه باندې، نو دا غوي سره خبرې کړې. بل عمران خان په خپل وینا کې دا وویل چې ځینې سیاستوال په امریکا او اروپا کې پاکستان په دې باندې تورنوي چې په افغانستان کې اوس چې څه حالت رامنځته شوی دی د دې مسول پاکستان دی. د دا وویل خو دا وویل چې دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې دا وویل چې د تراګری روان جنگ چې په دې کې تر ټولو زیات زیان هم د ول چې پاکستان ولیدي، خو په نهال کې بیا د تراګری سره چې بزد جنگ چې کله امریکا سره دوی ملګرتیا وکړل، نو امریکا هر کال بلیونون ډالر مرسته کوله د پاکستان سره، د کوالیشن سپورت فند ورته ویل کېدی، نو پاکستان ته ډیر پوځي مرسته ورکولې، نظامی مرسته ورکولې، نورې مرسته ورسره کولې. خو عمران خان به دا ویل چې دا غو مرستو څو چند زیات تاوان به پاکستان لیدلې دی یا مالی زیان ورته ورسته دی.
ډیره زیاته مننه ازمی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ول په پاکستان باندې انتقادونه دي، او شاید د دغه انتقادونو لکه بلې وی چې نوې ډیلی وای چې له واشنگتن سره یې سلا کړی دی چې اسلام آباد به په ګډه ساري. د هند په نظر پاکستان په افغانستان کې د ستونزو عامل دی، خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لکه څنګه چې تاسو ول پروند ملګرو ملت عمومي غونډې ته وویل چې له افغانستان وروسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هیڅ وته دومره زیان نه دی اوشته لکه څومره چې پاکستان ته اوشته. د دې موضوع جزئیات احمد شبرلالی کوي.
هند وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وسري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل، او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن وو هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي صدر اعظم مودي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تیره میاشتې کابل ونیو، په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. په سپینه ماڼۍ کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل دا احساس ښکاره و چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همدارس د ترهګرو د مسلې په اړه د پاکستان رول ته ځیر ووسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکي ته هم پام لرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو درامنځته کېدو ادعا کوي، او په ډېرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د ځینو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیز د پلوي حکومت یو ډېر سخت ملاتړی و چې تیره میاشتې وروسته له شلو کلونو د امریکایي ځواکونو تر بوتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی و، او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستانه مننه وکړه چې له افغانستانه پاکستان ته د امریکایانو د ایستلو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي، خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستانه پرته تر ټولو ډېر زیان پاکستان ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د یو لړ بندیزونو د لری کېدو پریکړه کړې ده. دا بندیزونه د صادراتو په برخه کې دي، او د امریکا خزانه وزارت هیله مند چې له دې سره به افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې اسانتیاوي رامنځته شي. د موضوع تفصیل احمد شبرګاندی کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان لګبل شوې بندیزونو څخه دوه لری کړل ترڅو د طالبانو تر واکلاندی جګړو زپلو سیمو ته بشری مرستې ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل دا پریکړه د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشری مرستې وکړي او په بشری مرستندوی هلو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې وایي زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسول اندریا ګاس کې وایي د خزانه وزارت به له مالی مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نور ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو حقانی شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه پرې لګېدلې دي خپلو بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اگست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو د بندیزونو له عمله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندیدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو به زیات شوې دي او نقدي پیسې کمی شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیر میاشت له افغانستان سره د 340 میلیون ډالر مرستې وسنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر اساري زیرمه کنګل کړی ده او د لریشلوی حکومت د مرکزی بانک رئیس خبرداري ورکړی دی چې له دې سره د اقتصادي بحران تر رامنځته کېدو ویرشته.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
په روانه خبرونه کې آزادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. همدارس په یو بل راپور کې به واوري چې افغان سوداګر وایي چې ک بانکونه دوی ته د زیاتو پیسو د استلو اجازه ورنکړي نو اقتصادي بحران به رامنځته شي او کاروبار به په ټپه ودرې شي. خو مخکې تر دې خوست زو په دې ولایت کې ناروغان وایي چې په روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکو ډیر مشکلات لري. په روغتون کې نه درمل شته، نه پوره معاینات کیږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روغتون ډاکټران او روغتیايي کارکونکو هم وایي ل 15 میاشتو راهیسې تنخواه نه دی اخیستي او ل دې کبلای کورنی مشکلات زیات شوې دي. بل لوري ته د ولایتي روغتون مسؤلان دا ستونزې مني او ل اړوندو مسؤلانو غواړي چې د روغتون مشکلات ورحل کړي. نور حل د نجیب الله خیل پراپور کې
سره لیدي چې د خوست ولایت روغتون د پخوا په شان د وسایل او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغ لرون کې وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتوري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرون کو په وینا دوی بي واسه دي او نشي کولای خپل ناروغان ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکو صاحب زدران آزادې رادیو ته وویل په دې روغتون کې د ډاکټر لفیس پرته ناروغان لپاره ناروغ لرون کې هر څه د خپل شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شپخانه ستره دوه دومره باید تدوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي، ګیز دلته یو سړي جمره تکړه لوي چې هغه د کور کې میوه شمسي او بیټري خرڅ کړه دلته تدوی په کوم په دغه کې شپخانه کې دوی دی بیا نه رخلم. زه به تجک شوم په سپیکر کې اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټولکړه. داس خلک شته چې دلته د وګا ډوډۍ روپۍ نه لري. مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د ډاکټرون په پیګ یا باید ورکړي شي خو هغه نه لري.
که څه هم د خوست ولایتي روغتون وارداتي برېښنا لري، خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو درانولو په خاطر کومه بودیجه نه لري. د ګربز ولسوالۍ د تودې چې نه اوسیدونکي نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره له څو ورځو راهیسې ولایتي روغتون کې دی وایي
د ساده ډېر ضعیف دی چې دولار غلی بیا دغه اقتصاد ساده ځای پیسې سره مخ مخ شولې چې کیم سیرونه دي دا ټول په پیسې خولي. بل غاچ دی ټیسټینا چې دا به بیا پیسې باندې پمیش کې خپل وختونه باید د چې باید دا وی په خپل ټیمور سوي غاچ ټیسټینا وکړي چې دی باید بیا تا ونه بو سیز خل ډیر مجبور دی به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دی ډوډۍ په خري
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زینخیر د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزه یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دی مرامت شي څه په واس کې نشته
نومره خپای چې میګی د شپخانه نو دوی ځانې اغشتا د دوی په دغه هغه کې روخلې په دوخانه کې د دوی نشه چې میته یې سرون په ولګوي یا نره سره سینځه په وکی وشا ډاکټرونه اجازه ده ګرام چې میک تر ورسی کې کومه پلاوی شپخانه ته دوی ورسی
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له 15 میاشتو راهیسی خپل تنخواوی نه دي ترلاسه کړي د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري
پرسنل باید متزیات شي په سړه چې لازمه ده په خیر او مرزان ته خدمات نشو وړاندې کولای طبي ټکنالوژي ترمیم ته بشي زیات ضرورت ده دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوي راکړل شي د امبولانسو چې دي د موږ په پوست ولایتي روغتون دا خراب شوی دي ترمیم ته ضرورت لري
بلوري ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي یادې شوې ستونزې مني خو وايي ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به ډېرې ستونزې هوارې شي د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار وویل
همدا ستونزې چې دي تبن د دوا ستونزې به وي د پرسنل د معاشات ستونزې ده سره د چې د مرات نه مخکې هم پرسنل معاش نه اخسته تقریبا اوس پنځه میاشتې چې پرسنل معاش نه اخسته او د ناروغان د ډوډۍ مشکلات شته برق اوس لرو الحمدلله دولتي برق دی کدا برق خراب شي غشن دغه د پاره د جسلو پیسې هم نشته خو بیا هم وایم چې موږ پرسنل روحیا لوړ ده
په خوست او نور ولایتونو کې داسې مهال د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کیږي چې د سپتمبر په 22مه ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دريږي لدې هیوا سره د 50 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په یو بیان کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې درمل طبي مرستې او سوانګ مواد په ختمېدو دي ملګری ملتونه وایي چې د 50 میلیون امریکایي ډالر فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط راوګرځوي
افغان سوداګرو او پنګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته بانکونه او مهم سوداګری مرکزونه بند شوي خو بانکونو په محدودو پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی اوس عام خلک په اونۍ کې 200 ډالر یا 40000 افغانۍ لخپل حساب استلی شي خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر 15000 ډالر پوري وباسي د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو مرستيال خانجان علي کوزای وایي چې په 15000 ډالر څوک تجارت نشي کولای
مګر دا په یو میاشت کې 15000 ډالر اوس موږ ته کفایت نه کوي زموږ دا خو تجارت دی یو سړی په یو میاشت کې شاید یو میلیون ډالر پکار شي قرارداد کوي پیسې اخلي خام مواد راوړي یا په سراتشا خپل مامورینو تماس ورکوي یا داخلي کاروبار پیسې پکاريږي د تجارت لپاره دا معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی په دې باندې تجدید نظر وشي څومره چې ضرورت دی ښه من یو څه دا ویل شي چې کله تایوانو تحریک دا دغه نوې تشخیص شوی چې پیسې تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونی کی منګا بابو ته مدرک کول کوي او ترجمال دی راو بس ترجمال نه مخنه به منګا ترانسفر کوو
تر دې مخکې یو شمیر سوداګرو د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدود پیمانه د پیسو د استلو په برخه کې خپل پریکړه بیرته واخلي ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر 1 میلیون ډالر زیاتې پیسې لري سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشټوالی د دوی کاروبار خرابوي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو مرستيال شاغلي علي کوزي د سوداګرو بلستونځ له یو بانک بل ته د پیسو انتقال وباله ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي د وایي ک بانک همره پیسې چې د پنګوالو او فابریکاتارانو لګشتي او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دي ورنکړل شي کاروبار پټه پدري شي خان جان علی کوزای خبرداري ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به پټه په ودرې شي.
که چېرته خدای ما خواسته ونشي طالبان هم په دې پوهېږي. د طالبانو تحریک دپاره دا یو چیلنج دی او دوی هم په وزیرانو شورا کې یو ډېر لوی کمیسیون د دې دپاره د حنیفي صاحب په سرکردګۍ وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس دا یې ټاکلی دی چې دې ته باید یوه لاره باید پیدا شي. که دا کار ونشي زمونږ پیسې انتقالات ونشي، ترانسفر ونشي او په سیاسي شکل یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې نشي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لوی ماجرا جوړېږي، دلته به لویه قاطي راشي.
ښاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي 2 میلیارد د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري، نو باید آزاد کړل شي. له دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. د روان خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس د دې ساتلند خبرونه.
طالبانو د هرات لا غنغونی په ډاکو ساحو کې د څلورو کسانو مړی و ځړول. د طالبانو په حکومت کې د هرات د ولیم راستیال ازادي رادیو ته ویلي دغه څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتولای وو چې وروسته د اختطاف شویو د خوشی کولو په عملیاتو کې څلور وړه و وژل سول او یو طالب اچپی سو. د څو هیوادونو شزینه مشرانو د افغان نجونو او شوزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکاري غوښتنه وکړه. یوه د سلواکیا ولسمشره زوزانا چپوتووا ده، هغه تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې افغان جونی او شزی باید هیر نه سي. په جلال آباد کې نن یوې چاودنې یو تن وژلی او وه تنه ټپیان کړي دي. په ټپیانو کې څلور تنه ملکیان او درې تنه طالبان دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبغاړو له بنګله دېش څخه ټیسټ لوبه نن وګټله. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحاق زی وینا وکړي. د روسیې امنیتي ځواکونو د پناه غوښتونکو د حقونو یو مدافع والنتینا چوپک د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیوله. کرنټ ټایمز تلویزیون دا خبر نن شنبه ورکړې ده. او د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسي په تور نیول سوي وو تر خوشي کېدو وروسته خپل کورونو ته ستانه شول.
پائمالا کرم عاشقی صف حسیرن پائمالا